دا مشال رادیو د وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د چهارشنبه یا شروع ورځ زاو د 2019 میلادي کال د دسمبر 11 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د امریکا لخوا مالی بندیزونه د زده کوونکو اتحادیې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمې او پر دې سربیره د خبرونې په درشل کې یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. خو تر هر څه وړاندې وارکو منور شاته چې د دې مهال خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی امریکا د کراچۍ په پخوانی پولیس افسر راونوار بندیزونه لګولي. په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه وايي په باګرام هوایي ډګر برید په شا تمبول شوی او د امریکا ولسمشر ترامپ وروسته خبرداري ورکړه چې په امریکایي انتخاباتو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. د خبرونو تفصیل د امریکا د خزانه وزارت د کراچۍ په پخوانی پولیس افسر راونوار بندیزونه ولګول. د خزانه وزیر سټیون منوچن پرون د انساني حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت ویل چې امریکا به د خلکو زورول، تختول، جنسي تشدد، قتل او د بیګنا وګړو خلاف ظلم نزغمي. د یاد وزارت په پاڼه د راونوار په حواله ویل شوی چې د رپورټونو تر مخه د خپل کار مودې پر مهال یې 190 جالي پولیس مقابله کړي چې پکې د نقیب مسعود په شمول له 300 څخه زیات کسان وژل شوی دي. د امریکا خزانه وزارت وای راونوار په کراچۍ کې د پولیسو او مجرمانو د یوې داسې شبکې مشري کوله چې له خلکو د باتي اخیستو په زور د ځمکونی ولو نشي موادو د خلکو په وجنو تورنوه. د یاد وزارت په وینا په نوموړي ځکه بندیزونه ولګول چې د انساني حقوقو په سرغړونو کې نیخ په نیغه او یا هم په غیر مستقیم ډول ذمہوار دي. د امریکا د خزانه وزارت د راونوار په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو په 13 وګړو هم بندیزونه لګولې دي. د راونوار خلاف په کراچۍ کې وروسته له هغې مقدمه درج شوه چې د 2013 کال په جنوري کې یې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې وروسته ادعا وکړه چې هغه ترهګر و او په پولیس مقابله کې یې وژلې. خو وروسته تحقیقاتو دغه ادعاوې ناسمې ثابتې کړې او هغه له نوکرۍ لرې کړل شو. دغه مقدمه اوس هم روانه ده چې په کې نوموړی په ضمانت له جیله خوشي شوی دی. په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو د انضمام پلوي سیاسي ګوندونو له حکومت غوښتنه کړې چې له قبایلي ولس سره کړي ژمنې دې عملي کړي. پرون د پېښور په پریس کلب کې د پاکستان پیپلز ګوند، مسلم لیگ، نواز، عوامي نېشنل پارټي او جماعت اسلامي مشرانو په دې حق لوي خبري غونډه وکړه. په دغه موقع د پیپلز ګوند یو مشر او د قومي اسمبلی پخواني غړي خونزاده چټان وویل
اوس دا د سوچ خبره ده که د دې مرجر نه بعد هم زمونږ د یوت زمونږ د نوجوانانو د پاټه د عوام هغه مایوسي ختمه نه شوله نو د دې انجام به سره ووځي. زما په خیال چې هغه به ډېر زیات خطرناکي هم د پاټه د عوامو دپاره نه هم د دې ریاست دپاره.
په صوبا کې د قبایلي سیمو د ورګړولو په وخت حکومت د یوې آئینی ترمیم په ترڅ کې وعده کړې وه چې د راتلونکو لسو کلونو لپاره به له قبایلي قبایلو ټیکس نه اخیستل کېږي او په قومي مالیاتي ایوارډ کې به هر کال 100 ارب روپۍ د دغو سیمو په پرمختګ لګول کېږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت ادعا کوي چې په قبایلي سیمو کې یې د پرمختګ یو شمېر منصوبې ترسره کړي. پرون د پاکستان قومي اسمبلی په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتنه وکړه چې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو له اتحادیو جوړولو بندیز پورته کړي. قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر خواجه آصف په دې حق لویل
دی وای د زده کوونکو اتحادیې د سیاست نرسری دی او که تاسو دوی پریږدي چې په دوی سیاسي اثر وشي او دوی نظریاتي شي نو سبا به دغه کل په دې پارلیمان کې یو ذمہدارانه کردار ادا کړی شي او په دې سناسه قانون سازی په کار ده چې په ټول پاکستان کې د زده کوونکو اتحادیو ته اجازه ورکړي شي.
په دې موخه د پارلیماني چارو وزیر علي محمد خان ویل حکومت به د دې لپاره اول قاعده او ضابطه ټاکي چې تعلیمي ادارې د زده کوونکو د اتحادیو له وجې د پخوا په سیر د تشدد نه وساتل شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې میشتو بهرنو ځواکونو ویلي په باګرام هوایي اډې کې نن سهار وختي په یو روغتیایي مرکز برید شوی چې پکې لږ تر لږه 15 تنه جوبل شوي. د قاطع ملاتړ د ماموریت یو ویان مشال ریډیو ته وویل دغه روغتیایي مرکز د سیمې خلکو ته خدمات وړاندې کول چې وسلوالو بریدګرو ورته سخت زیان رسولې. د قاطع ملاتړ ماموریت ویلي په برید کې امریکایي یا اتحادي ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلې. د دوی په خبره افغان ګډو ځواکونو بهرنو اسکرو د بریدګرو حمله په شاتم بولې او د برید پر مهال د باګرام هوایي اډه خوندې وه. تر اوسه دغه برید ذمہ واري چا نه ده منلې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وای د امریکایي حکومت لخوا له افغانستان سره د میلیونونو ډالرو مرستو په دې هیواد کې درغلې سیوا کړې دي. نوموړي دا څرګندونې د واشنگټن پوسټ د دسمبر 9 د رپورټ په اړه خپل غبرګون کې پرون له اسوسییټډ پریس خبري ایجنسۍ سره په خبرو کې وکړې. په دغه رپورټ کې د افغانستان د 13 کلنې جګړې سره نیغ په نیغه واسطه لرونکو کسانو د مرکو په اساس ویل شوي چې دریو امریکایي ولسمشرانو یعنی جارج بوش، باراک اوباما او ډونلډ ټرمپ د دې جګړې په اړه امریکایي ولس ته دروغ ویلي دي. په دې اسنادو کې د حامد کرزي ذکر هم شوی دی چې نوموړی د تر 14 کلونو پورې د افغانستان واکمن او ولسمشر پاتې شوی. نوموړي دا رد کړه چې ګنې په دې موده کې یې په خپله کوم ناسم کار کړی خو په خپل حکومت کې د شاملو چارواکو د درغلیو ردونه یې ونه کړه. د امریکا لخوا افغانستان ته د ورکوونکو مرستو په هکله کرزي وویل چې په دې اړه حساب کتاب نه و. نوموړي وویل دی خوشاله دی چې داسې رپورټ مخې ته راغلی. کرزي تمه څرګنده کړه چې له دې سره به د امریکایي ولس حکومت سترګې وغړېږي او د افغانستان په اړه خپله رویه کې به بدلون راولي. او بل خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وروسته خبرداري ورکړی چې په امریکایي انتخاباتو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. له سپینې ماڼۍ جاري شوي یو بیان کې راغلي چې پرون د روس د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د ملاقات پر مهال ولسمشر ټرمپ ټینګار وکړ چې ماسکو د یوکرین شخړه هواره کړي. د بیان تر مخه ټرمپ له روسیې غوښتنه کړې چې د ایران لخوا د اټومي وسلو جوړولو په مخنیوي او د شمالي کوریا غیر اټومي هواد جوړولو کې د امریکا سره مرسته وکړي. لاوروف دا سفر له هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې په پیرس کې د روس، فرانس، جرمني او یوکرین څلور اړخیزه غونډه وشوه. په کې د یوکرین په ختیځ کې د شخړې د هواري لپاره په تلپاتې او پر امن حل لټولو غور وشو. دا اوتر دې د مدمشال خبرونه اوس درته زموږ خبريال سراج ظهیر د کرنسۍ او بایو موسم حال وای.
نن د شورو پورز د اسلام آباد کرنسی بازار ناغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایی ډالر په 1.55 روپیه 13 پیسې اغستل کیږي او په 1.55 روپیه 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 200 روپیه او په 201 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 1.95 روپیه 50 پیسې او په 1.01 روپیه 13 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.01 روپیه 50 پیسې او په 2.01 روپیه 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.01 روپیه 50 پیسې او په 1.15 پیسې. او یو افغانۍ په 1.99 پیسې اغستل کیږي او په 2.02 پیسې خرڅول کیږي. او 201 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 2.83 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیتونو محکمې په وینا راتلونکي 24 غنټو کې په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 9 او زیات نه زیات 12، بنو کې 8 او 14، ژوب کې 1 او 10 او کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 8 ډیګری سینټی گریډ وي.
زموږ غلا مشال رادیو خبري پر روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. امریکا د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنې تورن د پاکستاني پولیسو پر پخواني افسر او انوار بندیزونه لګولې دي. د سیاسي چارو یو شنونکی وای
چرته امریکا کې یاد امریکایي انډیوالو او ملکونو کې واجنو کې دغه چرته اکاونټس په نور داسې اقتصادي چارې نه واغ پې د بیانې وکي کولې شي.
خیبر پښتونخوا کې دین زمام لا تړ اپوزیشن ګوندونه ویلي چې حکومت د قبایلي سیمو لوله سره کړي ژمنې سرته ورسوي.
خلق محسوس کړي وی چې آو د دې مرجر او انضمام په نتیجه کې مونږ ته مطلب چې دا آئینی قانوني عدالتي او سپورت او رعایت ملو شو.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتنه کړې چې په تعلیمي ادارو کې د زکونکو پر اتحادیو لګیدلې بندیزونه لري کړي. د خبر پرمهال د زکونکو یو مشر وای
سټوډنټ چکم دے، طالب علم چکم دے، هغه په دغه فیصلو کې نه شاملېږي. نو دا وجه ده چې تعلیمي معیار چکم دے هغه ورو ورو خرابېږي.
په روانه خبرونه کې مو د قبایلي سیمې، پاکستان او امریکا په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته راوړي. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلا مشال رادیو څخه اورئ. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. دا اپلیکیشن تاسو خپل موبایل، ټلیفون یا سمارټ فون ته ډاونلوډ کولای شئ او کولای شئ چې د ګوګل انډراید یا اپل سٹور څخه د مشال رادیو په نامه په دغه اپ کې ټول خبرونه واورئ. راځو خپل لومړی راپور ته. امریکا د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنې تورن د پاکستاني پولیسو پر پخواني افسر روانوار بندیزونه لګولې دي. دا اعلان په امریکا د خزانه وزارت د بشري حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت سره وکړ. یاد وزارت د روانوار په ګډون د یو شمېر نور هیوادونو پر اتلس وګړو هم بندیزونه لګولې دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري. د امریکا خزانه وزارت پرون د بشري حقوقو د نړیوال ورځ پر مهال په یو خبر پاڼه کې په بشري حقوقو تورونو یو شمېر کسانو بندیزونه لګولې دي. د یاد وزارت پر ویپاڼه د کراچي په ملیر کې د پولیسو د پخواني افسر راو انوار په حواله ویل سوي چې نوموړي د خپل کاري مودې پر مهال یو سل نوي جالي پولیس مقابله کړې چې پکې د نقیب الله مسعود په ګډون یې تر 300 زیات کسان وژلي دي. د امریکا خزانه وزارت وایي راو انوار په کراچي کې د پولیسو او مجرمانو د یوې داسې شبکې مشري کوله چې له خلکو د کلنګ اخیستو په زور د ځمکو نیولو نشي موادو او د خلکو په وژنو تورنوه. د یاد وزارت په وینا پر نوموړي ځکه بندیزونه ولګول چې د انساني حقونو په سرغړونه کې مستقیم او یا په غیر مستقیم ډول ذمہ وار دي. په امریکا کې شنونکي ډاکټر محمد تقی وایي چې تر بندیز لاندې کسانو او د هغوی د ملګرو اساسي نه یوازې په امریکا بلکې د امریکا په ملګرو هیوادونو کې هم کنګل سي.
بلعموم کو دغه اقتصادي یا مالی شاخصانه وی چې دغه یاد هغه انډیوالو یا نور دغه مرستیارو چرته امریکا کې یاد امریکایي انډیوالو او ملکونو کې واجبونو کې دغه چرته اکاؤنٹس په نور داسې اقتصادي چارې نو هغه به د بیانې وکړي کولی شي. نو بلعموم چې دا د ټریژري ډپارټمنټ دغه خو د یو سیاسي بیک گراوند یا فور گراوند نوم داسې کې دی شي چې یو طریقه ده پاکستان باندې فشار اوستو په هکله.
د امریکا خزانه وزارت د راو انوار په ګډون د برما، لیبیا، سلوواکیا، کانګو او جنوبی سودان پر اتلس وګړو بندیزونه لګولې دي. د خزانه وزیر سټیون ټی منوچن ویلي چې امریکا به د خلکو زورول، تشتول، جنسي تشدد، وژل او د بیګنا وګړو خلاف ظلم ونزغمي. پر راو انوار تور دی چې د 2013 کال په جنوري میاشت کې د په مشرۍ پولیسو د جنوبی وزیرستان یو ځوان نقیب الله مسعود له تشتولو وروسته له تحریک طالبان پاکستان سره د تړاو په تور په جالي پولیس مقابله کې وژلی و. د پاکستان په مختلف شهرونو کې تر احتجاجونو وروسته د سند حکومت یو پلټنیزه کمیټه جوړه کړه چې هغه په ثبوت ورسوله چې نقیب الله مسعود له هیڅ یوې ترهګري ډلې سره تعلق نه درلودي او هغه بے ګناه وژل شوی دی. له هغه وروسته راو انوار پټ شو چې بیا د سپریم کورټ پر فشار بلاخره عدالت ته حاضر شو. خو د 2013 کال د جولای پر لسمه په کراچي کې د ترهګري ضد عدالت راو انوار په ضمانت خوشی کړ. د نوموړي پر ضد اوس هم د نقیب الله مسعود د وژنې مقدمه روانه ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره راټوکېدلې خوځښت پښتون ژغورنې غورځنګ له غوښتنو یوه هم داده چې راو انوار ته د هغه د کړنو سزا ورکړل سي. د پاکستان حکومت پر راو انوار د امریکایي حکومت له خوا د بندیزونو په غبرګون کې تر دې دمه څه نه دی ویلي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنی مو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
سباون
په پاو کم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلورنی مو بجو
زموږ غله مشال رادیو ساوري د خبر پښتونخوا په 400 کې د یو لادر کرلسوی تن خپلوان غوښتنه کوي چې له دوی سره د انصاف وسی. پرم په پښور پریس کلب کې د 400 له تنګي څخه د مظفر په نوم لادر کرلسوی تن خپلوان او ملګرو خبري غونډه تول چې دغه تن اول لادر کرلسوی وو او د دوی لډیرو کډاون ورسته بیا د پښور مرکزی زندان ته اول لیږدول سو. دوی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان غوښتنه وکړه چې د خلکو د لادر کولو په اړه د امنیتی ادارو په واکه اصلاحات راولي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوس پر راپور کې واوري.
د 400 د تنګي د یو پېټرول پمپ نه د نومبر په 18 نیټه د لادرکشوي موزپر نومي یو تن خپل خپلوانو او ملګرو 13 ورځ په پېښور پریس کلب کې په خبري کانفرنس کې وویل چې د ډیرو کړاوونو وروسته هغوی ته اوس معلومه شوې ده چې د مومندو د غلنې سره تعلق لرونکي دغه تن د پېښور په مرکزی زندان کې اچول شوی دی. د مظفر ورور په خبری کانفرنس کې په دغه اړه په خپل وینا کې وویل
پاکستان خلکو پاکستان باندې خپګی وو او پاکستان سره محبت ساتو چې مظفر نوم یو مظفر
د مظفر ملګری حاجی ناصر په خبری کانفرنس کې وویل چې په تنګی کې د هغه د پیټرول پمپ نه دا کس اوچت کړی شوی و. حاجی ناصر وایي دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د امنیتی ادارو په واک اختیار کې دي اصلاحات وکړي چې ولس د کړاوونو نه بچ شي.
تاړه کې دا روزنامچه مونږ ریټن کړی دا چې مونږ نه کس روپ دی کمپورت راځي چې متعلقه تاړه خبرې چې ستا په دې علاقه کې دا مجرم دی یا مجرم دی دا زه اوچتو سر زمونږ تاو شوی دی په مونږ باندې دومره سخته تېره شوی په مونږ په دوی باندې ځکه چې زمونږ یو میلمه او پښتون په میلمه باندې خپل سر ورکوي مونږ په دا په پرون پته ولګېده چې دی جیب ته شو هغې په داسې پایا کې چارج کړی دی چې هغه د نه منلو دي خو دا ټول بې ګناه او بېجا د پرایم منسټر عمران خان نه دا غوښتنه کوم چې تا ویلي چې زه به ټولې ادارې ټیک کوم دې باره کې اکشن والا دا پورسز دا راونیسه او دا ټیک کړه.
حکومتي چارواکو یا د امنیتی ادارو لخوا د مظفر د لادرکه کولو او بیا رستو د پیښور سنټرل جیل ته د لیږدولو په اړه څه نه دي ویلې شوي، خو مشال ریډیو ته د مظفر په اړه د ترلاسه شوي د ترهګرۍ ضد د پولیسو د څانګې د اف آی آر تر مخه په دغه نیولې شوي تن باندې د ترهګرو سره د مالی تعاون کولو ترڅنګ یو شمیر نور تورونه لګولې شوي دي، خو د مظفر د کورنۍ غړي او ملګري په هغه باندې د سی ټی ډي لخوا لګول شوي دا تورونه رد کړي دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د خیبر پښتونخوا د قبایلي زلو هغو سیاسي ګوندونو چې په صوبه کې د فاټا د انضمام لپاره هڅې کړې وې پر 11 جنوري په پېښور کې قبایلي جرګه رابللې ده. دوی وایي په صوبایي او مرکزی حکومت به فشار اچوي چې له قبایلي زلو سره مالی مرستو سره سره په دغه زلو راتلونکو لس کلونو لپاره هیڅ قسمه ټیکس یا مالیه نه لګوي. په دې اړه نو تفصیل د خالد خان پراپور کې واوري.
دا نه پورس پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته دا وینا په محل دا پاکستان پیپلز پارټي، جماعت اسلامي، مسلم لیگ نواز او عوامي نشر پارټي ځایي مشرانو او دا قومي اسمبلی په خوانی غړو وویل چې د سرتاجیز کمیشن د سفارشات تر مخه د انضمام نه پس قبایلي ضلعو ته لس کالو دپاره زر ارب روپۍ خصوصي پیکج او راتلونکي لس کالو دپاره هیڅ ټیکسونه نشي لګولې، خو افسوس چې په دغه سفارشاتو دا تیر شپاړس میاشتو راسی هیڅ عمل اونشو. دا باجوړ نه دا پاکستان پیپلز پارټي مشر او دا قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان اویل باید چې وفاقي حکومت په قومي مالیاتي کمیشن کې 3% برخې سره سره 100 ارب روپۍ د کال قبایلي ضلعو لپاره صوبې ته ورکړي.
اوس دا د سوچ خبره ده که د دې مرجر نه بعد زمونږ د یوت زمونږ د نوجوانانو د پاټه د عوام هغه مایوسي ختمه نه شوه نو د دې انجام به سره وځي. زما په خیال چې هغه به ډېر زیات خطرناک هم د پاټه د عوامو دپاره نه هم د دې ریاست دپاره.
دا خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی پخوانی غړي الحاج شاجی ګل افریدی وویل چې دوی په 11 جنوري پېښور کې یو لویه جرګه رابللې او په صوبایي او فاقي حکومت په دغه فشار اچوي چې قبایلي ضلعو ته خپل حقوق زر تر زره ورکړي، ګنی بیا به دوی د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت یا ناسته کوي. دغه شان د جماعت اسلامي ځایي مشر صاحبزاده هارون رشید وویل چې دوی به ټول هغه سیاسي ګوندونه او سماجی ډلې د قبایلي ضلعو د حقوقو دپاره یو ځل بیا راپاسوي چا چې د انضمام دپاره خپلې هڅې کړې وي.
اگر پیکج بانے اصلاحاتی پیکج بانے کم چر دی موجودہ حکومت ذمہ داری ہوا چپا اگے بانے عمل درآمد کرے ہوئے او دا اگے پر نتیجہ کے دبا جلن دا وزیرستان پورے عوام تا اگر لیپ میلا شے ہوئے او خلق کو محسوس کرے ہوئے چا آو دا دے مرجر او انضمام پر نتیجہ کے امونگا تا مطلب ہے چا دا آئینی قانونی عدالتی او سپورٹ او رعایت میلا شو.
خوب بیا د خیبر پختونخوا حکومت او حکومتی ګوند پاکستان تحریک انصاف مشران ادا کوي چې موجوده حکومت قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره عملی ګامونه پورته کړي دي او خاصدار او لیویستا د پولیس درجه ورکولو سره سره قبایلی ضلعو ته په صوبایي اسمبلی کې نمائندگی او دغلته مقامی حکومتونو نظام معرفی کولو هم اعلان کړی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
زموږ غلا مشال رادیو خبري او زو د زدکونکو د اتحادیو پر لور د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتنه کړې چې په تعلیمي ادارو کې د زدکونکو پر اتحادیو لګیدلې بندیز پورته کړي او په دې لړ کې د قانون سازي وکړل چې دا ډول راتلونکي کول هم په سیاست کې برخه واخلي. بلخه حکومت ویلي چې د دې لپاره به قاعده او ضابطه ټاکي چې تعلیمي ادارې له تشدد خوندي وساتل سي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد سراج زهیر په دې راپور کې راکوي.
اسلام آباد کې د نهي پروز د قومي اسمبلی په غونډه کې د پاکستان مسلم لیگ نون غړي کیسو ملک الداس په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو د اتحادیو د بحالۍ لپاره اعلی کمیشن آرډیننس کال 2002 ترمیمي بل وړاندې کړو، کوم چې د نور بحث لپاره اړوند کمیټې ته ولېږلې شو. په دې موقع په دې د بحث دوران اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتنه وکړه د زده کوونکو په اتحادیو د زیا په مارشلۍ دور کې لګیدلې بندیزونه دې پورته کړي شي. د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکخ د قومي اسمبلی غړي خواجه محمد آصف اویل چې وخت راغلی چې دا پارلیمان د زده کوونکو د اتحادیو د بحالۍ لپاره قانون سازي وکړي. دی وایي د زده کوونکو اتحادی د سیاست نرسری دي او که تاسو دوی پرېږدي چې په دوی سیاسي اثر وشي او دوی نظریاتي شي نو سبا به دغه کل په دې پارلیمان کې یو ذمېدارانه کردار ادا کړی شي. نو زه ګڼم چې په دې په سنجیدګۍ سره غور وکړی شي او په دې سناسه قانون سازي په کار ده چې په ټول پاکستان کې د زده کوونکو اتحادیو ته اجازت ورکړي شي. همداشان له جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر هم غوښتنه وکړه چې ټول پاکستان کې د زده کوونکو د تنظیمونو نه بندیز پورته کړي شي. دوی وایي د زده کوونکو د اتحادیو د بحالۍ لړکې خبرې کیږي، نو موږ له دې مرسته کول پکار ده چې د زده کوونکو یونینونه په تعلیمي ادارو کې بحال شي. تاسو وګورئ کله نه چې په مارشلۍ دور کې د زده کوونکو په اتحادیو بندیزونه لګېدلې دي، له هغه وخت د زده کوونکو نه چې کوم نوی لیډرشپ راتلو هغه اوس ناراضي. نو موږ له حکومت غوښتنه کوو چې د زده کوونکو اتحادی دي بحال کړي. په دې موقع د پارلیماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان وویل د دوی حکومت هم غواړي چې د طالب علمانو تنظیمونه بحال شي. دی وایي جناب سپیکر، د زده کوونکو د سیاست بل څوک هم مخالفت نه کوي او نه یې مونږ کوو، نو چرته چې مونږ د دې فائدو ته ګورو هلته به مونږ له دې قاعدې او ضابطې هم ټاکل وي. نو دې لړ کې چې یو تجویز راغی چې دا معامله د کمیټې ته ولېږلې شي، نو سپیکر صاحب دا د کمیټې ته ولېږلې شي. لدی وړاندې د روانې میاشتې په نهمه نیټه د سند وزیر اعلی مراد علي شاه د یوې غونډې دوران په دې صوبه کې د زده کوونکو د اتحادیو د بحالۍ اعلان کړی وو او ویلي وو چې د دې لپاره به بل په صوبایي اسمبلی کې وړاندې کوي. یاد دی په ټول پاکستان کې په کال 1944 کې د جنوري په میاشت کې پوځي واکمن ضیاءالحق په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو په اتحادیو بندیزونه لګولي وو او دریځ یې وو چې له دې تشدد پیدا کیږي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پوهنتونونو له زده کوونکو سره د یووالي تر لاریون وروسته د سند صوبایي کابینې د زده کوونکو د اتحادیو د بحالولو منظوري ورکړې ده. دا چې زده کوونکي په پوهنتونونو کې د اتحادیو بحالولو غوښتنه وکړي او د دې ګټه بچوي. په دې اړه په پېښور کې د مشال رادیو خبريال غلام غوث له مدني فعال او د پېښور او د زده کوونکو له مشر شپې ګیګیانی سره مرکه کړې او په لومړي سر کې د اتحادیو پر اړتیا غږولې ده.
چې نور د دنیا ټول یونیورسټي چوغوري آئی کی د یونیورسټي په سنډیکیټ کې او په سینټ کې آئی کی خلک وی آئی کی د سټوډنټان آئی کی موجود وی او چکل د یونیورسټي فیصله کیږي، چکل د یونیورسټي یو غټه فیصله کیږي، کوډ کې فیصله کیږي، آئی کی د چکم زده کوون کی د آئی هغه نه تپوس کیږي. په پاکستان کې بدمرغه په دغه سنډیکیټ کې او په دغه سینټ کې د سټوډنټ اړه څه نه وی، هغه د سټوډنټ اړه خبره شمارل کیږي نه. نو موږ عمده او قتل چې سلیبس چکم دی، کریکولم چکم دی، هغه زوړ دی، هغه زوړ ولې دی؟ ځکه چې سټوډنټ چکم دی، طالب علم چکم دی، هغه په دغه فیصلو کې نه شاملېږي. نو دا وجه ده چې تعلیمي معیار چکم دی هغه روته رو خرابېږي.
د بندیز خبره تاسو څنګه کوي؟ بندیز څنګه دی؟
یو خبر خداره چې دغه د سټوډنټ یونز لګ پدې ځان پیول پکار دی. فیډریشنز چکم دی، دا سټوډنټ یونز نه دی.
د سیاسي غوندونو چې دا کوم لاندینی تنظیمونه دي د ځوانانو دا یونین نه دي
دا یونین نه دي اصل کې یونین څنګه وي زتاس لګ د دې تاریخي پس منظر باندې پرې خبره کول غواړم د څه و چې کله برټش او برټش په مختلفو یونیورسيټو کې د هر یونیورسيټي درې اهم پلر زی درې اهم ستون زی وي نو د ټونو غټ پلر چې کوم یو سندیکیټ دي دیم سینټ وی دریم اکیډمیک کونسل په دې درې وانه کې پکار دا چې د یو سټوډنټ نمائنده هم ناشتي نو مخکې وسیله چلو چې کب تیر د یونیورسيټي یونیورسيټي اکټ او پېښور یونیورسيټي اکټ چې کومه هغه به سوچ یونیورسيټي الیکشن بو شو الیکشن کې بچ کم کس وګټل کم پرزیدنت بشو نه به سندیکیټ کې ناشته
زیاده تور نمخې خبره تاسو
دا د 3 سین نمخې دا درې اتیا يم نمخې چې کله د سټوډنټ یونینز چې به ونه آی کې به دا خبره کړي نو یونین به جوړ شو نو چې کله به فیصله د یونیورسيټي کې نه آی کې به دغه سټوډنټ چې کوم مشربو دی به هغه کې شامل وو اوس موږ ګورو چې یونیورسيټي کې کوم فیصله کیږي هغه سټوډنټ له نمائنده دي فیډریشن چې کوم دي د فیډریشن اس لیګل سټیټس نه او د خاص کر پارټي چې کوم دي پولیټیکل پارټي دا هم ملوث دي چې سټوډنټ یونز به حال نه شي ځکه چې سټوډنټ یون به حال چې بیا یونیورسيټي کې دي سیر دي د اختیار به ختم شي اوس فیډریشن شته او یونین نشته د دې مثال څه شو چې لکه په ملک کې پولیټیکل پارټي شته خو ساه پارلیمنت نشته نو پارلیمنت کې بده کینه دې خبره کوي کنه اوس ګورو نو د یو فیډریشن په یو لخر روان دي بل فیډریشن په بل لخر روان دي نو موږ غواړو چې دغه رنګي د یونیورسيټي کې د سټوډنټانو یو یونین جوړ شي چې هغه ټول یونیورسيټي یو یونینی مختلف فیډریشنز بل خبره ده او بیا د سټوډنټانو ترمنځ الیکشن کیږي او دغه یونین پرزیدنت چې کوم دی منتخب کیږي
په پېښور کې د زده کوونکو یو مشر او مدني فعال شفیق گیګیانی وو چې په پاکستان کې د زده کوونکو پر اتحادیو د بندیزونو په اړه زموږ د خبریال غلام غوث پښتنې ځواب ولې
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ
زموږ غلا مشال رادیو څخوري د خبر پښتونخوا قبایلی زلو یو شمیر پارلماني استازو په اسلام آباد کې د شناختی کارډونو جوړولو قامي ادارې نادرا له مشر سره کتلی او له هغه غوښتي چې د یادو زلو د خلکو لپاره د نه یوازې د شناختی کارډونو جوړولو پروسه اسانه کړي بلکې د سیمو د زرګونو خلکو بلاک شناختی کارډونه دي ژر تر ژره ور خلاص کړي بل خو د نادرا چارواکي وایي د کوم کسانو شناختی کارډونو چې بلاک یا بند دي نو له تصدیق وروسته د هغوی د شناختی کارډونو خلاصولو عمل روان دي په دې اړه نور حال احمد الله راکوي
د باجوړ ضلع نه منتخب پارلیمانی استازي ګلداد خان نن د شروع په ورځ مشال ریډیو ته وویل د سیمې له خلکو له خوا به ورته بار بار دا شکایتونه کېدل چې نه صرف د شناختی کارډونو جوړولو پروسه ډېره ګرانه ده بلکې نادرا د زرګونو خلکو شناختی کارډونه هم بلاک کړي دي او کلونه تیرېدو باوجود تر اوسه یې ورله شناختی کارډونه خلاص نه کړل د نوموړي په وینا لومبه خو دوی دا مسله په پارلمان کې راپورته کړه او له هغې وروسته پرون د نهه په ورځ د باجوړ مومندو خیبر او اورکزی ضلعو پارلیمانی استازو د نادرا چیرمن سره په اسلام آباد کی ولی دل
انتظار چیرمین پرونی میٹنگ کی زمنگا ہم تک خبر نشانی اوکڑا جی ان شاء اللہ بس دس قسم خبر زمنگ طرف نہیں
د ذکر دا چې دسمبر په نهمه د قبایلی ضلعو ځنې سینیټرانو د سفران لپاره د سینیټ قائمه کمیټې غونډې څخه واکه وټکړی وو او وینا یې وا چې پخوانی فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو پر وخت حکومت ورسره وعده کړی وا چې په سیمو کې به یې ترقیاتي کارونو سره سره ځایي خلکو ته راپیخ مشکلات هواروي خو یو نیم کال تیرېدو باوجود تر اوسه حکومت خپله یوه وعده هم پوره نه کړه مشال ریډیو چکلا د قبایلی سیمو اوسیدونکو د بلاک شناختی کارډونو خلاصولو په حق له په اسلام آباد کې د نادرا چیرمن عثمان مبین سره تماس ونیولو نو نوموړي د خپلو مصروفیاتو له وجې خبرې ونه کړې شوې خو د ادارې یو بل چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل د کومو کسانو چې شناختی کارډونه بلاک دي نو تصدیق وروسته د هغوی د شناختی کارډونو خلاصولو عمل روان دی په پاکستان کې له تیرو څو کلونو راهسه خلک او په ځانګړي ډول پښتانه شکایت کوي چې حکومت ورته شناختی کارډونه بلاک کړي دي او دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي د حکومت د اقدام پر ضد په تیرو وختونو کې یو شمېر سیاسي ګوندونو او په خپل اولسي خلکو مظاهره هم کړې دي
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تا
تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاټ کام. د غرمې 12 بجې سوې منور شاه به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د امریکا د خزانه وزارت د کراچۍ په پخوانی پولیس افسر راونوار بندیزونه ولګول. د یاد وزارت په پاڼه د نوموړي په حواله ویل شوی چې د ریپورټونو تر مخه د خپل کار مودې پر مهال یې 190 جادي پولیس مقابلې کړي چې پکې د نقیب مسعود په شمول له 300 څخه زیات کسان وژل شوي. وزیرستان ځوان نقیب مسعود د 2013 کال په جنوري کې په جادي پولیس مقابله کې وژل شوی و. په خیبر پختونخوا کې د قبایلی سیمو د انضمام پلوي سیاسي ګوندونو له حکومت غوښتنه کړې چې له قبایلي ولس سره کړې ژمنې دې پوره کړي. دوی وایي د راتلونکو لسو کلونو لپاره له قبایلو ټیکس نه اخیستل او په قومي مالیاتي اوارډ کې هر کال 100 ارب روپۍ ورکول وعده لا هم نه ده پوره شوې. حکومت وایي په قبایلي سیمو کې پرمختیایي منصوبې پیل کړې دي. پرون د پاکستان قومي اسمبلی په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتنه وکړه چې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو له اتحادیو جوړولو بندیز پورته کړي چې دا راز د زده کوونکو سیاسي روزنه هم یقیني شي. حکومت ویلي دا کار به په دې لړ کې د قاعدو او ضابطو جوړولو وروسته کوي. په افغانستان کې میشتو بهرنو ځواکونو ویلي په باګرام هوایي اډې نن سهار شوی وسلوال برید افغان ګډو ځواکونو او بهرنو عسکرو په شاتم بولې چې په کې شپېته عام کسان زخمیان شوي او یو وژل شوی دی. تر اوسه دغه برید ذمہواري چا نه ده منلې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د امریکایي حکومت لخوا له افغانستان سره د میلیونونو ډالرو مرستو په دې هیواد کې درغلي سیوا کړې دي. نوموړي دا څرګندونه د واشنگتن پوسټ د دسمبر 9 د ریپورت په اړه خپل غبرګون کې پرون د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی سره په خبرو کې کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته خبرداري ورکړه چې په امریکایي انتخاباتو کې لاسوهنه دي ډاډه وکړي. له سپینې ماړۍ جاری شوی یو بیان کې راغلی چې پرون د روس د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د ملاقات پر مهال ولسمشر ټرمپ ټینګار وکړ چې ماسکو د یوکرین شخړه هم هواره کړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې منور شاه وړاندې کوي. استاسو پام د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداریو پر لور راګرځوم. په اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر د دغه هیواد د ځینو ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستي دي. راځي چورته غوړس.
نن د انګریزي ژبې ورسپانو ډان خپلې اداریې کې وایي د ګل پورس د سین حکومت یو بل ډیر ښه ګام پورته کړو چې د زیا په دور کې د زده کوونکو په اتحادیو لګیدلې بندیزونو پورته کولو اعلان یې وکړو او فیصله یې وکړه چې د لړکې به د سین سټوډنټس یونین اکټ کال 2019 مسوده په صوبایي اسمبلی کې وړاندې کوي. اداریې وایي د لړکې 13 میاشت په سین صوبایي اسمبلی کې د وړاندې کړل شوی قرارداد په نتیجه کې مخې ته راتلونکي دا قانون نه یوازې د سین بلکې د ټول پاکستان لپاره ډیر اهم دی. د ادارې په خبره دی وروستیو کې د زده کوونکو اتحادیو د بحالۍ لپاره د طالب علمانو لخوا اوازونه راپورته شو چې له قبلې په حکومتونو ډیر فشار راغی. نو په داسې حال کې سین صوبایي حکومت ته احساس وشو چې حقیقي کامیابی یوازې د زده کوونکو د اتحادیو په بحالۍ کې ده. ادارې اخر کې وایي اوس چې په نوې مسوده کې د زده کوونکو د سیاست نه د لرې ساتلو کوم خواهش څرګند کړی شوی نو دا به داسې وي چې پکې خلکو ته د بسنت د میلې اجازت بغیر د باډیو الوزولو ورکړی شي. نو د سین صوبایي اسمبلی لخوا د سټوډنټس یونین اکټ کال 2019 پاس کولو نو وړاندې په دې ډیر د غور ضرورت دی. جنگ نسپن خپلې ادارې کې وایي د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف مخلوط حکومت یو نیم کال تیر شو خو رویه تر اوسه د خپل مخالفینو سره هغه رنګ د تورونو ده. ادارې لیکي که په نړۍ کې وکتل شي نو کله چې انتخابات وشي او یو حکومت جوړ شي نو په رویو کې بدلون راشي او نوی حکومت او اپوزیشن د عین مطابق په پارلیمان کې د قانون سازۍ مشورو او په پالیسۍ جوړولو د حکومت معاملات مخ په وړاندې بوزي. ادارې وایي وزیر اعظم عمران خان یو خوا وایي چې په درغلي یو کې ککړ یو کس باندې پریږدي او بل خوا د پیښور د چټک بسونو په منصوبه او معلم جبه کیس کې یې له عدالتونو سره تماس نیولی ولې احتساب یې بچ کوي. اداري وایي چې په رښتیا د احتساب په عمل کې په مکمل توګه غیر جانبداري په نظر راشي او دا عمل د حکومت په ځای د احتساب قومي اداره او عدالت تر سره کړي او له سیاسي بیانونو نه ډډه وکړي نو د سیاستوالو ترمنځ د لړېوالې به ختم شي او د پارلیمان اصل جمهوري کردار بحالي دي شي. له پیښور خبرېدونکو شاباز ورس پڼخپلې اداري کې وایي یو خوا افغانستان مسلم لیگ نون په ډاګه کړ چې د پوز د مشر د ملازمت غزولو او یا د چیف الیکشن کمشنر د ټاکنې به نه دوی برخه جوړیږي او نه به له حکومت سره رابطه کوي. نو بل پلو بلاول بټو زرداری هم ویلي چې لومړی به نوی وزیر اعظم وي او بیا به ترمیم کیږي. اداریه وایي که وکتل شي نو دا مسله پاکستان تحریک انصاف په خپل ځان ته جوړې کړي چې د اپوزیشن ګوندونو سره یې سخته رویه او لهجه خپل کړې ده. اداریه وړاندې لیکي لټول لومړی ضروري ده چې حکمرانان په خپل رویو کې بدلون راولي او پارلیمانی لهجه خپل کړي او د پارټو د مشرانو احترام وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي که په هند کې د شهریت په اړه مجوزه قانون جوړ سي نو دا به د پاکستان د جوړونکي محمد علي جناح د دوو قومونو نظریه سمه ثابته کړي. بلخوا واسټری ژورنال د نوو برڅېر شو اسنادو په حواله لیکي چې امریکایي او اتحادي چارواکو له ډېره وخته د افغانستان د جګړې د نوعیت او سمت په اړه شکونه درلودل. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي د هند د استازو جرګې یا پارلیمان د شهریت په اړه د وزیر اعظم نریندرا مودي حکومت لخوا وړاندې کړل شوې مسوده منظوره کړې ده. د ورځپاڼې په وینا دا به د پاکستان د جوړونکي محمد علي جناح هغه وینا سمه ثابته کړي چې ویلي وو مسلمانان او هندوان دوه جدا قومونه دي او باید چې جدا جدا هیوادونه ولري. د دې مجوزه قانون تر مخه چې په افغانستان، پاکستان او بنگلاديش کې کوم هندوان، سیکان او عیسویان د مذهب په بنیاد زورول کیږي هغوی به په هند کې په جیلونو کې ناچول کیږي او د هندي شهریت ترلاسه کولو لپاره درخواستونه جمع کولای شي. ورځپاڼه لیکي دا مجوزه قانون له هندي آئین سره په ټکر کې دی چې په دغه هیواد کې ټولو خلکو ته د مذهب نه بالاتر یو شان د حقونو ورکولو ژمن دی. همدا د هند او پاکستان ترمنځ بنیادی فرق دی چې پاکستان یو اسلامي هیواد دی خو هند تل د ټول شموله هیواد ادا کړي او وایي چې دغلته د ګڼو مذهبونو خلک د برابرۍ په اساس ژوند کوي. واشنگتن پوسټ لیکي وزیر اعظم نریندرا مودي ویلي چې د دې قانون سره به د هغو خلکو تسلی وشي چې د هند او پاکستان د ویش پر مهال له یو بل شو کېدلی وو. خو ورځپاڼه پوښتنې راپورته کوي چې آیا د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش مسلمانان د هند له خلکو جدا دي؟ یعنی هند یوازې د غیر مسلمان خلکو کور دی او که داسې وي نو بیا په هند کې د میشتو 20 کروڑ مسلمانانو مستقبل به څه وي؟ بلخوا وال سټریټ ژورنال لیکي د افغانستان په اړه نوي برسېره شوي معلومات زیاتره د امریکا دفاع وزارت ځانګړې ادارې سیګار له رپورټونو سره سمون خوري چې پکې له یو شمېر خلکو سره مرکې شوې دي. خو د ورځپاڼې په وینا په دې اوسنیو معلوماتو کې د امریکایي فیصلو کوونکو د مهمو ګامونو په اړه پوښتنې راپورته شوې چې دوی د افغانستان د شخړې د هواري لپاره پورته کړي او په دې اړه یې ناقدینو ته نوره موقع په لاس ورکړې ده. وال سټریټ ژورنال لیکي په دې معلوماتو کې د کلونو راهیسې روانه یوه لویه ستونزه اداخ کاری چې امریکا په افغانستان کې ثبات غواړي خو په هغه اندازه وسایل یې ورته نه دي ځانګړي کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا د کانګرس په استازو جرګه کې ډیموکرات استازو د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د استیزا یا مواخذې لپاره دوه تورونه اعلان کړي دي. دوی ټرمپ له خپلو صلاحیتونو په ناوړه ګټه او د کانګرس د کړنو پر وړاندې په خنډ جوړولو تورن کړي دي. ولسمشر ټرمپ په استازو جرګه کې ډیموکراتانو دغه اقدام یو د څه بللی دي. د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې په حواله نور تفصیل له سالی محمد سالی څخه واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس په استازو جرګه کې د دوو کمیټو رئیسان استدلال کوي چې په نږدې راتلونکي کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیزا ته اړتیا لیدل کیږي. د استازو جرګې د قضایي چارو د کمیټې مشر جیرالد نادلر پرون سېشنبه وویل هیڅوک حتی ولسمشر هم تر قانون پورته نه دی. موږ ساده اقدام نه کوو. موږ لوړه کړې چې د اساسي قانون دفاع به کوو. د ولسمشر ټرمپ برخلاف موږ پوهیږو چې تر هر څه مخکې مو دنده د اساسي قانون او د امریکا د وګړو د ګټو خوندیتوب دی، ځکه نو نن باید د جدي اقدام وکړو. بلخوا د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې رئیس ادم شیف هم پرون وویل چې په کار ده د ولسمشر ټرمپ د استیزا لپاره انتظار پای ته ورسول سي او رایه ورکړل سي. په استازو جرګه کې ډیموکرات استازي ادعا کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 جولای میاشت کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په ټلیفوني مکالمه کې پر هغه فشار راوستلی چې له امریکا د پوځي مرستې په بدل کې د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هنټر په اړه تحقیقات وکړي. دوی د اوکراین د انرژي په یو شرکت کې دخیل وو. جو بایدن د امریکا د ولسمشری پر روانو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند مخکښ کاندید ګڼل کیږي. ولسمشر ترامپ تل ویلي چې په دې مکالمه کې کومه غیر قانوني غوښتنه نه ده کړې او هغه د استیزا لپاره پیل سوې هڅه یو دسیسه ګڼلې ده. ولسمشر ترامپ پرون د سیشن به په خپل ټویټر کې ولیکل چې د اوکراین ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر په وار وار ویلي چې په دې ټلیفوني مکالمه کې پر چا کوم فشار نه دی راوستل شوی. سپین ماڼۍ هم پرون ویلي چې د ولسمشر ترامپ د استیضاح په تړاو دواړه تورونه یو دا چې له خپل صلاحیت څخه یې ناوړه استفاده کړې او بل دا چې د کانګرس د چارو په وړاندې خنډ جوړوي بې اساسه دي. که اوس پر ولسمشر ترامپ د ډیموکراتانو لخوا د وظیفوي صلاحیتونو د ناوړه استفادې او د کانګرس په وړاندې د خنډ جوړولو تورونه ثابت سي، دی به درېیم ولسمشر وي چې استیضاح کیږي. که څه هم د امریکا په تاریخ کې اندریو جانسن او بل کلینټن د کانګرس لخوا استیضاح سول، خو دوی بیا هم پر قدرت پاتې سول. تمه کیږي د امریکا د استازو جرګه راتلونکې اونۍ په ټولیز ډول پر ولسمشر ترامپ د لګول سویو تورونو په اړه رایه ورکړي، خو د رایو نتیجه د امریکا مشرانو جرګې ته ځي. وروسته به د ولسمشر د استیضا پریکړه کیږي، خو له قدرت څخه د ولسمشر ډونالډ ترامپ لرې کېدل ځکه عملي نه ښکاري چې په مشرانو جرګه کې جمهوریت غوښتونکي چې ولسمشر ترامپ هم د دې ګوند غړی دی اکثریت دي. له قدرت څخه د یوه ولسمشر د لرې کېدو لپاره د مشرانو جرګې دوه پر درېیمه برخه رایو ته اړتیا ده.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري له امریکا څخه ځو د چین پر لور. ایف پی خبري اژانس لیکي چې چین په جنوبي او مرکزی آسیایي هیوادونو کې ځکه ډېره سرمایه کاری کوي چې دغه هیوادونه تر خپل اثر لاندې راودي، له میډیا سره تعلقات ښه کړي او داسې ادارې جوړ کړي چې له مخې یې په دغو سیمو کې د چینایي ژبې او کلتور پرمختګ وسي. د دې لیکنې نور مهم ټکي له مجید بابا راواوري.
ایف پی خبری ایجنس د نه په ورس خبرې شوې د یوې سیړنې په حواله لیکي چې په بریا زمي ایشیا کې چین په اربونو ډالر په دې مخول لګولې چې خپل مثبته صحرا نړۍ تخکار کړي، خو لا اوس هم په دې هڅو کې ده چې د عام ولس رودونو کې ځای وکړي. ایجنس د امریکا د ورجینیا ریاست د ویلیام اینډ میری کالج د ایډ ډیټا سیډنې د ادارې په حواله لیکي چې چینایي ولسمشر ژی جین پینګ د بهرنیو چارو لپاره د هیواد بجټ د 150 ارب ډالرو نه په دې مخه 80 ارب ډالر کړو چې نړیواله ډیپلوماسي پراخ کړي. د دغه خپور شوی راپور په حواله دیتوی چې د چین لپاره ولسی تعلقات په دې اړه هر وخت یو مهمه موضوع پاتې شوی چې څنګه د ممکنه ګواښونو مخه ونیسي، په هیواد دننه د ناکامۍ او اثر کم نه کم کړي او په سیمه کې د خپلو حریفو پام واړوي. دا جانس په خبره د چین په تګلارې کې جنوبي او مرکزی آسیایي هیوادونه د خپل اثر لاندې راوستل دي. د دغو هیوادونو په بنیادي ډانچه کې سرمایه کاری کول دي او هغوی سره پوځي تعلقاتو سره سره داسې ادارې جوړول دي چې د چینایي ژبې او کلتور پرمختګ وکړي. اجانس د دغه راپور نور مهم ټکي بیانوي او زیاتوي چې د چین د اقتصادي تګلارې 95% پانګه په بنیادي ډانچه جوړولو کې مصرف کیږي او یوازې 5% رقم خیریه کارونو او د کرزو په شرطونو کې د نرمۍ په مت کې خرج کیږي. اجانس لیکي چې د چین د بهرنۍ سرمایه کارۍ د بجټ نیمایي نه زیات دا مهال په دوو هیوادونو پاکستان او قازقستان کې مصرف کیږي، ځکه چې د ولسمشر ژی د 1 ارب ډالرو د یوې کړۍ یوې لارې په پروژه او د بنیادي د ډانچې د نړیوالې پروژې په لړ کې دا دواړه مهم هیوادونه دي. اجانس لیکي چې د سرمایه کارۍ سره سره چینوس کلتوري غونډې زده کوونکو ته وظیفه ورکول او د زده کوونکو د تبادلې پروګرام هم پیل کړی دی. دې سره سره په جنوبي او مرکزی آسیایي هیوادونو کې کم از کم یو نه یو میډیا لکه ټلویزیون، رادیو او یا ورځپاڼه د چین ملکیت دی. د 2004 کال نه تر 2010 کال پورې چین د جنوبي او مرکزی آسیا هیوادونو سره تعلق لرونکو خبریالانو د هیواد ته 1/5 دورې ترتیب کړې وې، ځکه چې چین غواړي د دغو هیوادونو میډیا سره ښه تعلقات ولري.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای. زمږغله مشال رادیو خبري. پاکستان مسلم لیگ نو پاکستان پیپلز پارټي وايي حکومت د ولس د مسلو په حلولو کې ناکام شوی او اوس د دې ناکامۍ تور پر اپوزیشن ګوندونو پوری کوي. دوی دا تور هم پوری کړ چې په هیواد کې یوازې د اپوزیشن ګوندونو سره احتساب روان دي. بلخو حکومت او د احتساب قومي ادارې ویل دي چې د احتساب عمل به طرفه دي. نور تفصیل د اسرائیل ممن په دې راپور کې واوري.
د پاکستان ځینې سیاسي اپوزیشن ګوندونه وایي له حکومت سره د ګرانۍ، تعلیم، صحت او بیروزګارۍ مسلو حل نشته، نو ځکه له دې ستونزو د ولس پام اړولو لپاره په اپوزیشن ګوندونو د غلا تورونه لګوي. د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې کله هم دوی د موجوده حکومت په ناسم معاشي، انتظامی او نورو پالیسیو نیوکه کوي، نو حکومت پر دوی د غلا تورونه لګوي.
آپ صرف چور، ڈاکو، لوټری کې غالي
ستاکار هم یوازې دا وی چې موږ ته غلا او ڈاکوان ووایا، نو د ولس ستونزې به څنګه هواریږي؟ موږ به ولس پر دې پوهو چې ستاسو معاشي حقونه دي او موږ به د دې تحفظ کوو. باید مزدورانو او کاروندګرو ته د هغو حقونه ورکړل شي. باید چې دا وسایل عادي وګړو کې وویشل شي او دا د هر پاکستانی بنیادی حق دی.
دا برسحال کې دا چې د دسمبر په 9مه د کرپشن د مخنیوي نړیوالې ورځ په مناسبت په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا ویل چې په درغلیو، تورونو، سیاستوالو او نورو کسانو سره به احتساب جاری وي.
آپ نے 130 ارب کی زمین ریکور کی.
تاسو یعنی د پنجاب حکومت د 130 ارب روپیو سرکاري مځکه راخلاصه کړه. 15 ارب روپۍ مو راوېستې، خو ځینې خلک نه پوهېږي او ما کتلې چې هغوی په درغلیو ککړ کسانو باندې ګلونه پاشي او د هغوی لپاره د زندباد نارې وهي. خبره ده چې زموږ د کرپشن ضد د جهاد کې به ټولو ته شرکت کول وي.
اس پہ ساری قوم کو شرکت کرنی پڑے گی.
خود اپوزیشن گند پاکستان مسلم لیگ نون د پارلیمان غړی عباد الله خان پرون مشال ډوتول چې د حکومت لخوا احتساب یوازې د اپوزیشن ګوندونو پر ضد روان دی. نو موړی وای په وزیر اعظم عمران خان او د ګوند په یو شمیر غړو د درغلی او تورونه دي، خو څوک ورته څه نه وایي.
د ده په کیبینټ کې 80% خلک چې ناست دي په عمومند نیب ریفرنسز فایل شي دي، څوک خاص ناست دي. بی آر ټی ستاسو مخې ده، بی ایل انټری ستاسو مخې دي، تاسو د ملم جبی سکیمر تاسو مخې دي. خپل خپل تلاشي ورکه تاسو باندې فارن فنډینګ کیس دی، بل ته درس ورکه د 15 کالو نه کله یو کوټ ته ځي، کله بل کوټ ته ځي او هلته خپل جواب نه ورکه.
د برازیل کې دا چې د پیپلز پارټي د شریک مشر او پخوانی صدر آصف علي زرداری، مسلم لیگ نون رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او همدې ګوند پخوانی وزیر اعظم شاهد اقان عباسی په ګډون د اپوزیشن ګوندونو یو شمیر غړو ته د عدالتون لخوا د درغلیو په کیسونو کې د قید سزاګانې اورول شوي یا یې پر ضد مقدمې روانې دي. خو دوی دا تورونه ردوي او وایي چې تر دې دمه پرې یو تور اهم نه دی ثابت شوی.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د مومند پر لور د خیبر پښتونخوا د مومند خلکو یو وار بیا د ګورسل لار یا ګوسړی کنډاو لارې د پرانیست غوښتنه کړې ده. دوی وایي چې بر مومند خوایزو بایزو کې آبادی په سلو کې 40% پاتې ده، ځکه دغه سیمو کې نور هیڅ روزګار نشته. بل خلاصي منتخب غړي وایي چې په دې اړه خبرې روانې دي او دوی به ډیر ژر د ولس دا ستونزه هوار کړي. په دې اړه نور تفصیل شاهنواز ترکسي راکوي.
د بایزو خوځو خلکو د حکومت نه غوښتلی چې حکومت د خپل وعده مطابق د ګورسل او یا ګوسړی کنډو لار زر تر زر خلاص کړي چې د دوی آبادی واپس وطن کېشته شي. دوی وایي چې دغه لار چې کله نه بند شي نو د بایزو قومي خلکو کډه کړي او واپس نه دی راغلي. نو بیا دا وخت څومره خلک په وطن میشتي؟ زیارت ګل اتمرخیل وویل
پسلو کې 10% خلک واپس راغلي دي او 90% خلک هغه وسم مهاجر دي. هغه داغه نه بالکل څوک خبر نه دي، چا څه خبره کوي د ممند جنسي ریکارد نشته. هغه مرګ او درد او کډوالۍ ته موږ غاړه کې خدا ا دې د پاره چې دوی بداوي چې د پاکستان په مفاد کې دي، خو هغه د دوی په مفاد کې اوس موږ په مفاد کې نو.
د خوایزو متول جوای چې د دې لارې سره وطن آباد وو، وسی علاقه شاړه شوی او خلک نه غواړي وطن ته راشي، ځکه د ژوند د تیرولو لپاره پکې هیڅ نشته.
د ګوشړې لارې چې کوم آزاد شله دا غون ممن په آباد، ځکه چې روزګار به پیدا شي، یو منډه به پیدا شي، یو روزګار به کوو. مونږ زه په ځنا شي ا دغه خبره تختیدل نه غونځ مونږ وطن د شپو نه دی ډیر رااله. واغه کوم چې پاتې دي زما په شان تاغه د ټولن دي لارې خرڅ سند شله.
صد قهر کوډه خلول چې حکومت خو بیا به اعلانونه کړو چې دا لار به آزاد وي، خو لا هم څه غم نه دی کړی.
اول زمنګ چې کمی
شتمنی وی آغا پا گاڑو پوری تڑلی وی پا دیلار پوری تڑلی وی بچی بام لارو یو بوری وڑا بیرالا راولن که دا بند شولا زمانگ آغا گاڑی پا کبار که خرد کرلو پا شتمنی زمانگ وود والا گی منگ دا مرگا نیورک منگ پا دی خپایی که زمانگ غط مپاد پا دیلار کی ولی خراب شولو
نو دا محمدونا دا قامی سملی گری او دا سفران دا ستینڈنگ کمیتی چیرمن ساجد مومن وی چه زینی مسئلی دا افغانستان لخواشتا او هغه دا چې له جلال آباد تر ګورسله لار کچه ده او د روزګار جوګر نه ده دوی د افغانستان سره د لار د پرانستې خبره کړې ده
زه دې چوک نه ونیسه د ګورسل بارډر پورې چې کوم روډ دی دا سنگل روډو د دې د منظوري ټینډر هم شوی دی دا تقریبا 68 کروڑ 71 لاکھ روپو پروجیکټ دی دا ګورسل بارډر پورې به جوړیږي هغه دا دي چې له دې طرف نه زموږ پروګرام سیټ دی څه مسله نشته دی هغه له د افغانستان طرف ته چې کوم د سپورټي مسلې دي د هغې په وجه باندې دي کې مشکلات دي تېرو ورځو کې شیری افریدي چې کومه دوره کړې وه هلته هم په دې باندې خبرې کړې وې هغوی سره رابطه کې دی هغه اخوا طرف ته چې کوم سپورټي پروګرام دی هغه سیټ شي انشاءالله نو دا لاره به کولاوي
او یاد دې چې حکومت د روان کال په جولای میاشت کې ویلو چې دغه لارې به آزادېږي ولی بیا ویل چې د اګست په 8 به دغه لارې آزادېږي خو لا هم بغیر له تورخمه نورې لارې لا هم بندې دي چې پکې حکومت د نواپاس غاښې پاس باجوړ او د شترال او د نورستان سره لګېدلې لارې هم شامل کړې وي شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور
زموږ راغ له مشال رادیو څخاوري او سم په قبایلي سیمو کې پاتې کیږو د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي او سیاستوالان وایي چې د سرکاري سکولونو د فعالولو لپاره هلې ځلې پیلوي د قبایلي ځوانانو غورځنګ وایي د یخنۍ د رخصتیانو تر ختمېدو وروسته به خپل کمپاین پیلوي بلخوا په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلي سیمو استازي وایي دغه مسله به په اسمبلی کې راپورته کوي په دې اړه نور حال سره علم مومند راکوي
د خبر پښتونخوا د قبایلي سیمو ځوانانو او سیاستوالو له حکومت غوښتي چې هغه سکولونه فعال کړي چې دا وخت د حجرو او سارو تړلو ځای په توګه کارول کیږي له مومندو ضلع سره تعلق لرونکي او په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټۍ غړي نثار مومند پرون مشاره ډوته وویل چې دغه مسله به بیا په اسمبلی کې راپورته کوي نوموړی وایي دا وخت په قبایلي سیمو کې سلګونه سکولونه دي چې سبق پکې نه ښودل کیږي او ځینې خلک یې د شخصي کارونو لپاره کاروي
داسې ډېر سکولونه شته دی چې بلډینګونه جوړ دي او د هغې سینز نشته هغه مطلب سینشن نه دی راغلی نو په هغې کې بوسم پراته دي هغې کې سارویم خلک تړي او د هغې لپاره مونږ په خپله ما خو دغه اواز سره هم په اسمبلی کې پرومبي تصویر کې مې ویلي اوس مو په کوشچنې هم جمع کړي دي چې یاره دا زموږ سکولونو ویل چې دی نو استادان نشته دی ولې مونږ ته سټاف نه راکوئ نو دا په زرګونو کې مطلب دا زمونږ پوسټونه خالي پراته دي د استادانو
د قبایلي ځوانانو غورځنګ مرستیال مشر ادریس خان پرون مشال ډوته وویل چې دوی د سروې له مخې په قبایلي سیمو کې 2 کاله مخکې 200 سکولونه غیر فعال وو چې پکې له نیمې زیات اوس هم غیر فعال دي
نو تقریبا 200 سکولونه مونږ ته داسې ملاو شو پرېمبې سکولونه د جنکو او د لکانو په مشترکه باندې چې هغې کې به هلته چې کوم مشران او ملکان به ورته ووایو غریب صاحب پکې زناور وغیرہ ساتل چا به کوم دی وجرې ته جوړ کړی وي د روان سیشن کې به موږ دوباره چې کوم دی بقاعده سروې کوو او ال ته چې کوم ماشومان دی هغه تعلیم اگاهی مهم به دوباره سٹارټ کوو په هر ضلع کې او د سکولونه چا په قبضه کې دي مثال یې هلته خلک سبق پکې نه وایي نور کارونه کوي نو هغه چې کوم دی فنکشنل کوو انشاءالله موږ حکومت سره چرالا چرواکو سره
همدار سرګندونې په خبر ضلع کې د بند سکولونو د فعالولو لپاره مبارزه کوونکي مدني فعال ودود پردي هم پرون مشال ډوته وکړي نو موړی تور پورې کړ چې په قبایلي سیمو کې هغه خلک سکولونه د حجرو او د خپل نورو شخصي کارونو لپاره کاروي چې با اثر دي او حکومت یې مخه نشي نیولې
د دې غرونو نه چې لږ شاته پناه کیږي د سکولونو بيخي هم داسې پراته دي اوس زمونږ په اکاخیل علاقه ده پاری کی جمنګ پېکشن کلاواخې څو نو هغه مونږ ته بیا آلتا علاقائی مسلې ته جوړ شوې هغه سکول والا مالکانو دا وی چې ګنی دا سکول خو مونږه داسې د ځان د پاره را جوړ کړي دی هغه په کې داسې د فیملی غونډه شکل وسیدل او هغه دا نه غوښتل چې دلته کولاو شي ماشومان په دې کې راشي
په کوم کسانو چې د سکولونو د قبضه کولو تورونه دي هغه له مشال ډو سره له خبرو کول نه انکار وکړ خو په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي نصیر الله خان چې تعلق یې له جنوبی وزیرستان سره دی دا خبره مني چې په قبایلي سیمو کې یو شمېر سکولونه غیر فعال دي خو نو موړې وای د دې مسلې په حلولو کې به وخت لګي
چې کنه بارش اړیو پالیسی چې کوم ده کنه او خامخ شپږ میاشتې کال دا به ټیم خامخ خلی چې موږ امپلیمنت کوو خامخ حال د خلکو چې مطلب سکولونه اول نه یو قسم په قابض دي یا په دغه په بیٹکونه ده جوړ کړي نو هغه خلکو ته به خامخ دغه ریزیسټنس خو به دوی هم کوي چې یار دا ولې داسې کیږي لګیا نه
نصیر الله خان زیاتوي دوی ته کره شمېره نه ده معلومات چې په قبایلي سیمو کې څومره سکولونه غیر فعال دي خو په خبره یې چې د قبایلي سیمو ښه راتلونکی په تعلیم کې دی نو پکار ده چې د سکولونو په فعالولو کې ورسره د سیمې اولس مرسته وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري یو سرځو د لوب پر لور د لسو کالونو تر ځان روسه پاکستان کې نن یو ځل بیا د کرکټ 15 ورځنی نړیوال سیالي پیلېږي. د سریلانکا لوبډله د دسمبر پر 9 نیټه پاکستان ته ورسېده او نن به په راولپنډي کې د دې هیواد له کرکټ ټیم سره لومړی لوبه کوي. حکومت د امنیت په خاطر 4.5 زره امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د رویټرز اژانس د دغه راپور مهم ټکی عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
لس کال وړاندې په لاهور کې د سریلانکا پر کرکټ ټیم تر ترګر برید وروسته په پاکستان کې نړیوال کرکټ درېدلی وو، خو هم لس کال وروسته د سریلانکا ټیم له ورتک سره په دې هیواد کې 15 ورځنۍ نړیوالې لوبې بیا پیلېږي. د سریلانکا لوبډله د دسمبر پر 9 نیټه پاکستان ته ورسېده. د پاکستان او سریلانکا ترمنځ به لومړۍ 15 ورځنۍ لوبه د دسمبر پر 11 په پنډي او دوهمه د دسمبر پر 19 په کراچۍ کې کېږي. پاکستان کې 15 ورځنۍ لوبو پیل د کرکټ مینوال خوشاله کړي دي. په دوو مینوالو کې یو هم ضیاء رحمان او بل حمید الله دی.
موږ ډېر خوشاله یو چې په پاکستان کې کرکټ بحالېږي. پر کومه لوبډله چې حمله شوې وه هغه بیرته پاکستان ته راغلې ده.
موږ هیله من یو چې نړیوال کرکټ به بیا پیل شي. موږ د سریلانکا د ټیم مننه کوو.
چارواکي وایي چې په پنډي کې د سخت امنیت په خاطر 4.5 زره پولیس ځای پر ځای کړی دي. له پنډي سټیډیم سره نږدې دکاندارانو ته د دکانونو تړلو حکم شوی. په دې اړه یو دکاندار وایي،
پرون موږ ته امر وکړ چې د لوبې له کبله به ستاسو دکانونه تر 15 ورځو پورې تړلي دي. مزدوران کورونو ته ځي، نو په دې 15 ورځو کې به دوی څه ګټي او څه خوري؟
د امنیت له کبله د پاکستان کرکټ زیاتره 15 ورځنۍ لوبې په متحده عرب امارات کې ترسره شوې دي.
شوی پختنو کے شاعراں لگاؤ ڈیر بے دست زخم بیاں د پختوں دا دپلا رحمان بابا دے او ننگیالت زمانے دے خوشحال خان خندہار دے آقا ملک دد پنوں گل گلزار پیدار دے قبیلہ دے شاعران دے چپر ہار کے دے پاسل کے میں آگان دے کلاؤ دمرا دی غزلونا سید کمال دے عشق کی صفتونا